سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه تموز فريده سيال د شفيق يار د تخنيکي چارو په سمبال اختر کليکم خبرونه په خبرونو پیلو د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره او چا وایي د افغانستان په لویدیز کې د مې میاشتې له لومړۍ ورهیسې سختو بارانونو او سیلونو نږدې څلوېښت زره کسان زیانمن کړي دي. د افغانستان لپاره د اوچا څانګې پرون پنجشنبې پر خپل ایکس پاڼې او پخوانی ټویټر لیکلي سیلونو ډېر زیانونه کورونو، کرنیزو محصولاتو او څارویو ته رسولي دي. اوچا وایي که څه هم لا زیانمنو شوو ټولنو سره بیړنۍ مرستې شوي، خو دوی د اوږدمهاله ملاتړ په شمول زیاتو مرستو ته اړتیا لري. بل پلو د طالبان د حکومت د انرژۍ او اوبو وزارت پرون پر خپل پانی ویلی دی د افغانستان یو شمیر ولایتونه پر راتلونکو درې ورځو کې د سیلابونو له ګواښ سره مخ دي. د دې وزارت په خبره د کابل او هلمند د سیندیزو حوزو په ګډون د پنجشیر، غوربند، لوګر، غزنی، کونړ، لغمان، پکتیا، پکتیکا، خوست او زابل ولایتونه د سیندونو په اوږدو کې د اوبو د کچې د لوړېدو وړاندوینه شوې. په دې سیمو کې له خلکو غوښتل شوي دي چې د سیندونو غاړو ته له تګ راتګ څخه ډډه وکړي. په سرپل ولایت کې په ترافیکي پیښه کې دوه تنه مړه او اووه تنه نور ټپیان شوي دي. د چارواکو خبره دا پیښه پرون ناوخته د سرپل ښار اړوند د لاتي کلي کې د یو مسافر وړونکي بس د چپه کېدو له امله رامنځته شوې ده. د پیښې ټپیان نږدې روغتون ته لېږدول شوي او روغتیایي وضعیت یې د ډاډ وړ ښودل شوی دی. که څه هم د بس د چپه کېدو اصلي لامل نه دی معلوم، خو معمولا د چلوونکو بې احتیاطي، د سړکونو خرابوالی او د ترافیکي اصولو نه رعایت په افغانستان کې د زیاتو ترافیکي پیښو اصلي علت ګڼل کیږي. د خیبر پختونخوا یالت د مردان خار په جلال پولیسي کې نن په یوې چاودنې کې درې کسان وژل شوي او د دوو پولیسو په ګډون اته کسان ژوبل شوي دي. د مردان د پولیسو مشر زهیر افریدی ویلي دي له دغه پله سره له وړاندې چاودیدونکي مواد ځای پر ځای شوي وو چې د پولیسو د یو موټر د تیرېدو پر مهال پرې چاودیدلی دي. په ټپي شوو کسانو کې ماشومان او ښځې هم شامل دي. د غب خبره ټپیان د درملنې لپاره د مردان روغتون ته انتقال شوي دي. د مردان د پولیسو په وینا د پیښې په اړه ټنی روانې دي. د دې پیښې مسؤلیت چا یا کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. نن په ایران کې د ولسمشرۍ دویم دور انتخابات ترسره کیږي. په دې ټاکنو کې د تیر دور دوه مخکښ کاندیدان مسعود پزشکیان او سید جلیلی سیالي کوي. د دې کاندیدانو په تیر دور کې د بریا لپاره کافي رایې نه وې ترلاسه کړې. مسعود له اصلاح غوښتونکو کاندیدانو دی او سید جلیلی هم له توندلارو نظام پلوه کسانو څخه دی. په ایران کې داسې وخت ټاکنې ترسره کیږي چې ګڼو خلکو له رایې ورکولو ډډه کړې ده. د ولسمشرۍ لومړۍ دور ټاکنو کې د راپورونو په اساس د رایو په شرایطو له برابره کسانو څه کم څلوېښت فیصده ګډون کوونکو ګډون کړی و چې دا د ایران په تاریخ کې د ولسمشرۍ ټاکنو کې د ګډونوالو تر ټولو کمه فیصدي ده. د بریتانیا په پارلماني ټاکنو کې کارګر ګوند له څوارلسو کلونو وروسته اکثریت څوکۍ وګټلې. که څه هم لا د ټولو څوکیو نتیجه معلومه نه ده، خو د پنځه سوه معلومو شوو څوکیو له ډلې درې سوه نهه اتیا د کایرل سټامر په مشرۍ کارګر ګوند خپلې کړي دي او د بریا لپاره دوه سوه شپږ څوکۍ اړینې دي. اوسنی صدراعظم ریشی سوناک چې ګوند یې لویه ماتې خوړلې، کارګر ګوند ته یې مبارکي ورکړې ده. د کارګر ګوند مشر تر بریا وروسته خپلې وینا کې وویل چې بدلون اوس پیلېږي او بریتانیا بیرته د کارګری طبقې خدمت ته راولي. او د اروپا د ملتونو د فوټبال جام اتم پړاو یا کوارټر فاینل سیالۍ نن پیلېږي. لومړۍ لوبه د کوربه جرمني او اسپانیا ترمنځ افغانستان په وخت د شپې پات نیمو بجو پیلېږي. ګټونکی به یې نیمه پای لوبې ته وځي. په بله لوبه کې چې ناوخته پیلېږي، پرتګال له فرانسې سره مخ دی. د اروپا د ملتونو د فوټبال جام سیالۍ د جرمني په کوربه توب دوام لري او تمه ده چې پای لوبه د جولای په څوارلسمه ترسره شي. تاسې زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. اوس د ازادۍ راډیو خپرونې څلورویشت ساعته دوام لري. د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو په لنډو څپونو نه سې ویشت پنځه ویشت مترو او د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ څپه دوله شپږ نوي وړاندې سره دا مطالب اورېدلی شئ. نړیوالې زلبیا اندېښنې ښودلې چې افغانستان د ترهګرو په ځالې بدل نه شي. بل پلوه طالبان وایي دوی نه پرېږدي چې د افغانستان خاوره د نور هیوادونو پر ضد وکارول شي. په دې موضوع به تړاو وړاندې درته تفصیل لرو. په ایران او پاکستان کې افغان خبریالان له نامعلومه برخلیک سره مخ دي. خو بل پلاو پا زرگونه نور افغانان بیا ده هیوادونو تا روان ده.
ملت می در بدر دی ټول خارج ته روان دي، ټول ایران ته روان دي. د جذب دولسوالی دی کور نسته چې درې او څلور په ایران کې دي.
بل پلاو بیا پورزګان کې د کانګو پیښې زیاتې شوې، عملس د خدمتونو نه نشټوالی شکایت کوي.
کلینیکونو کې دوا نه نشته، ډاکټران متخصص ډاکټران نشته. حتی زمونږ ولایتي نسایي مریضان چې وانده کړه د غول اختلالات ولري، وایي تاسو لاړ شئ دغه ته مرکز ته لاړ شئ.
د دې سربیره د افغانستان د مسایلو سربیره بعد د ګاونډي ایران ټاکون ته هم سر وښکاره کړو. نور مطالې وشته مسیم.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي دا ترهګري په ځاله د افغانستان د بدلیدو مخه باید ونیول شي. انتونی ګوتریش د پنجشنبې په ورځ د شانګهای د همکاري سازمان سرمشریزې ته په خپلې وینا کې ویل، په افغانستان کې داسې سولې او ټولګډونه حکومت اړتیا ده چې بشري حقونو ته درناوی ولري او له نړیوالې ټولنې سره یو ځای وي. ورزو اکرام الله اکرام ته چې په دې اړه نور تفصیل راکړي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش ټینګار کړی چې د ترهګرۍ په ځاله د افغانستان د بدلیدو مخه باید ونیول شي. انتونیو ګوتریش د شانګهای د همکارۍ سازمان د مشرانو په څلورویشتمه غونډه کې په افغانستان کې د سولې پر اړتیا او د یو ټولګډونه حکومت پر رامنځته کېدو ټینګار وکړ چې په خبره یې بشري حقونو ته درناوی ولري او له نړیوالې ټولنې سره یو ځای وي. نوموړي وویل،
موږ په افغانستان کې سولې او یو ټولګډونه حکومت ته اړتیا لرو چې بشري حقونو ته درناوی ولري او له نړیوالې ټولنې سره یو ځای وي. ټول هیوادونه باید یو موټی شي څو افغانستان د ترهګرۍ په ځاله بدل نه شي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي وویل، ملګري ملتونه چمتو دي چې په ټوله نړۍ کې له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د شانګهای د همکارۍ له سازمان سره مرسته وکړي. نوموړي وویل، د هیوادونو لپاره دا مهمه ده تر څو د دې مخه ونیسي چې افغانستان د ترهګرۍ په ځاله بدل نشي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د ښاغلي ګوتریش د وروستیو څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو مخکې ویلي چې د دوی حکومت ټولګډونه دي او د ټولو وګړو حقونه هم د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. د شانګهای د همکارۍ سازمان د مشرانو د ورځنۍ ناستې د تیر چهارشنبې په ورځ د څو اړخیزو خبرو اترو پیاوړتیا د سولې او دوامدار پرمختګ لپاره هڅې په شوار سره پیل شوه. پرون د دې ناستې په ګډه بیانې کې هم په افغانستان کې د یو ټولګډونه حکومت د رامنځته کېدو پر اړتیا ټینګار شوی او پکې ویل شوی چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ټیکاو یوازینۍ لاره ټول شموله حکومت دی چې د افغانستان ټولو سیاسيونو او قومونو ته پکې برخه ورکړل شي. دې ناستې ته د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف یو وار بیا ټینګار وکړ چې د طالبانو حکومت باید ډاډ ورکړي چې د دې هیواد خاوره د بل هیواد خلاف د ترهګرۍ لپاره نه کارول کیږي، هغه خبره چې طالب چارواکو په وار وار رد کړې ده. شهباز شریف ویل، په ټوله سیمه کې سوله په همدې پورې تړلې ده. په دې ناسته کې د روسیې، هند، ایران، چین، قرغزستان، پاکستان، قزاقستان، تاجکستان، ازبکستان، بلاروس، منګولیا، آذربایجان، قطر، متحده عربی اماراتو، ترکی او ترکمنستان هیوادونو مشرانو او استازو ګډون کړی و. افغانستان د شانګهای د همکارۍ په سازمان کې څارونکي غړیتوب لري، خو پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنې له پیل وروسته د دې سازمان په غونډو کې د افغانستان څوکۍ خالي ده او په دې ناستو کې د ګډون حق نه ورکول کیږي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته. اوس په هم په جرمني کې د میشتو افغان کډوالو ستونزو ته تم شو. د جرمني حکومت په دې وروستیو کې د افغانانو د جرمي کړنو وروسته په داسې اقداماتو لاس پورې کړی چې په جرمني کې میشت افغان کډوال یې اندېښمن کړي دي. دا چې اوس مهال په دې هیواد کې افغانان په څه وضعیت کې دي، ورزو له دې هیواد راسره افغان کډوال او د کډوالو د حقونو فعال شبیر سلیمي همدا شېبه د ټلیفون په کرخه دی. سلیمي صاحب، ستړی مو شي پروګرام ته په خیر راغلي. په پیل کې راته وایست په دغې وروستیو کې د جرمني هیواد د رسنۍ و د راپورونو پر بنسټ باندې یو شمېر افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه کړی شوی دی. هغوی چې په کمپونو کې په تمه دي یا اسناد په پروسس کې دي، څومره اندېښمن دي؟
سلام تاسو ته او د ازادۍ رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. متاسفانه په جرمني کې د وروستیو پیښو له امله ټول هغه افغان کډوال چې دلته خپلو ځوابونو ته په تمه دي او کومې پناه غوښتنې چې کړي دي هغو ځوابونو ته په تمه دي، متاسفانه ټول په اندېښنه کې دي. او متاسفانه د وروستی خبر او بد خبر د افغانانو لپاره دا و چې هغه کسانو چې د جرمني د حکومت لخوا په دې وروستیو کې اپروولونه جرمنی ته دراتګ ترلاسه کړی او غوی تیم اکثر او تیرات ځوابونه ورکړي دي او خصوصا هغه کسان چې تازه راغلي دي او په
سلیم صاحب تاسو د معلوماتو په اساس باندې هغه ویډیوګانې چې په سوشل میډیا کې لاس په لاس کېږي او پکې ښکاري چې یو شمېر افغان کډوال په تیاره کې ناستې بیرته افغانستان ته ځي، معلومه ده چې دغه کډوالو ستونزې څه وي؟ آیا دغه کسان چې افغانستان ته ډیپورټ شوي دي ټولو جرمي کړنې ترسره کړې وي که نه نور څه علتونه هم تر شا وه؟
نه متاسفانه د ډیرو پخوانه ځینې کډوالو چې هغوی په ځینو جرمونو باندې تورن و، اما په افغانستان کې د وضعیت له امله ممکن دا فرصت نه و. او زما معلومات دا دي چې تر اوسه ممکن څوک نه وي ډیپورټ شوي، چیرته داسې څه شوي هم وي نو باید رسنۍ واضح په دې اړه راپور ورکړي. اما متاسفانه په ټویټر کې یو څو دانې عکسونه راوتلي دي چې په هغو باندې زه فکر نه کوم دومره باور تر اوسه پورې سړی وکړلی شي. او په دې وروستیو کې یو ویډیو د په افغاني رسنیو کې راوتلی وه چې یو کس دا ادعا کوله چې زه ډیپورټ شوی یم افغانستان ته، اما در حالی که چې حکومت تر اوسه په دې اړه باندې قاطع تصمیم نه دی نیولی، تر اوسه هم هغه خبرې د خبرو په سطح په کچه باندې روانې دي. نو دوی دغه پروسه رسما نه ده پیل کړې. ممکن داسې څوک لکه قانوني مجرمین چې وو هغوی ته دا لاره پیدا کړي چې یعنې پخوا یې جرمونه کړي وو، یعنې تورونه پې وو او هغه په ثابت شوي وي، هغسې کسان ممکن ډیپورټ شي او په دوی ته هغه بهانه هم په لاس ورشي. اما د قانون له مخې اوس افغانستان هیواد ته او روسیه سوریه هیواد ته ډیپورټ قانون د آلمان د طریقه بند دی. یو تفاهم رامنځته کېږي او وروسته له هغې خلک او مجرمین افغانستان ته ډیپورټ کېږي. هغه نو بیا
فکر کوي هغه کسان چې دلته د سیاسي پناه اخیستو لپاره جرمني ته ورغلي وو، یا هغه کسان په ځانګړې توګه ښځې چې د افغانستان نه راوتي دي په پاکستان یا ایران کې په تمه دي تر څو اسناد پروسس شي، دوی لپاره دا څومره د خطر زنګ ده؟
لکه مخکې چې ما وویل متاسفانه اکثر ته هغوی چې ځواب هم ترلاسه کړی یا تا تر پاکستان پورې هم راوستل شوي دي او ورته ویل شوي دي دا وعده ورکړل شوې ده چې موږ جرمني ته راولو، او تقریبا له یوه کال یو نیم کال څخه په تمه وو. متاسفانه پرون خبر دا و چې هغو کسانو ته رد ځواب ورکړل شوی دی، او د هغوی ټول هغه کسانو ته به وروسته دې نه هم رد ځواب ورکول کېږي چې موږ وعده ورسره کړې وه.
د جرمني حکومت په دې اړه څه توضیحات نه دي ورکړي، ځکه چې دوی خو عموما ویلي وو د بشري حقونو فعالانو د ښځو حقونو فعالانو څوک چې په افغانستان کې له خطر سره مخ دي دوی ته پناه ورکړي. دوی خو همدا کسان دي، ولې اوس دوی ته د رد ځواب ورکړي؟ یعنې د جرمني د حکومت توضیح په دې برخه کې څه ده؟
په وروستیو کې ځینې داسې کسان راغلل یا سفارتونو کې انټرویوګانې ورکړلې چې د هغوی هویت یعنې هغه بکګراوند یې داسې نه و لکه څنګه چې دوی واضح کړی و. یو مسله دغه وه چې بیا یې دغه پروسه د یو څه وخت لپاره تقریبا پنځو شپږو میاشتو لپاره یې وځنډول، او دوی وویل چې دغسې ستونزه یعنې هویتي ستونزه ده پکې. مثلا موږ چې څوک شناسایی کړي دي هغه په واقعیت کې د بشري حقونو فعال نه و، یا په افغانستان کې ژورنالیست نه و، یا همداسې په افغانستان کې ژوند ته خطر نه و. بیا یو پروسه پیل کړله چې له هر چا نه یې انټرویو اخیستل او ډېر دقیق معلومات یې ترې اخیستل. بیا د هغو انټرویوګانو له طریقه یې هم ډېر کسان مترات ځواب ورکړو. او د اوس نو طبیعي ده چې دغه وروستۍ پېښې چې په جرمني کې شوي دي دوی ممکن دا پروسه لا نور هم د انټرویو ته ساتې نه هم سخته کړي وي، او داسې هم نه دي ویلي چې ټول به موږ ردوو.
او په ټوله کې سلیمي صاحب هغه کسان چې واقعا په افغانستان کې په خطر کې دي، د ښځو د حقونو فعالان، بشري فعالان، دوی اندېښنه څومره ده او ساسې ځواب دوی ته څه دی؟ یعنی که دوی وغواړي هغه هویتي مسایلونه او دغه کوم مراحل چې که څه هم جرمني سخت کړي دوی ورنه وتلی شي او افغانستان ته بېرته نه ستنېږي؟
که رښتیا ده دغه سې وي چې یو څوک د بشري حقونو فعاله وي او په افغانستان کې ژوند ته خطر وي، او هغه ثبوتونه چې سفارت یا مثلا د جرمني حکومت ترې غواړي هغه وړاندې کړلی شي، زه فکر نه کوم هغوی دې په هغه صورت کې هم منفي ځواب ترلاسه کړي. اما هغه کسان چې ډېره کمه ستونزه ولري، یا مثلا سفارت کې په دوی باندې ډېر کم شک پیدا شي، متاسفانه هغوی ته ځوابونه هم ورکړي دي منفي، او ورته ویلي هم دي چې وروسته له نن ورځې څخه ستاسو مصارف هم په غاړه نشو اخیستلی، هغه ځکه جرمني حکومت تر اوسه پورې هغوی ته هوټلونه نیولي وو، هغوی ته یې ځای ورکړی وو او د ژوند لګښتونه یې ورکول، او متاسفانه هغوی ته یې ځواب ورکړی دی باید له هوټل څخه ووځي.
مننه. کور ودان ژوندی اوسې په جرمني کې میشت افغان کډوال او د کډوالو د حقونو فعال شبیر سلمی و چې په جرمني کې د افغانانو د وضعیت په اړه سره وروستي جزئیات شریک کړل.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشت ساته. د افغانستان له خبريالانو د ملاتړ ساسمان وای چې پیران او پاکستان کې د افغان خبريالانو ناهیلي کوونکې وضعیت دوی خوشینی کړې دي. ورزوا به د سپوږمۍ ته په دې اړه نور څه زیات راکړي.
د افغانستان خبریالانو د ملاتړ سازمان IGSO په ایران او پاکستان کې د افغان خبریالانو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او له ټولو نړیوالو سازمانونو یې غوښتي چې د دغو خبریالانو د ژوند د ژغورلو لپاره عملی ګامونه واخلي. دغه سازمان د یوې اعلامیې په خپرولو سره زیاته کړې چې په ایران او پاکستان کې میشتو افغان خبریالانو د مستندو اړیکو له لارې په ډاګه کړې چې اوس مهال لویدیځو هیوادونو ته د هغوی د لیږدېدو بهیر درول شوی او په ډېر تیاره او مبهم وضعیت کې ژوند کوي. د IGSO په وینا دا اندېښنې هغه مهال زیاتې شوې چې یو شمېر هغه خبریالان چې فرانسې ته د لیږدېدو په تمه وو د دغه هیواد له لوري ټولو ته د نه منلو ځواب ورکړل شو، چې دا کړنه د افغان خبریالانو د خوندیتوب د سازمان په وینا په تیرو دریو کلونو کې بے ساری وا. دغه سازمان وایي چې له بده مرغه دغه خبریالان د افغانستان په دواړو ګاونډیو هیوادونو کې په ډیر بد او اندېښمن وضعیت کې ژوند کوي. یو شمېر خبریالان چې په ایران او پاکستان کې اوسیږي هم د لیک د دې بهیر د ځنډېدو په ګډون په بیلابیلو برخو کې د ستونزو خبره کوي. رامین هوداد یو له هغو خبریالانو دی چې له دو کلونو راهیسې په پاکستان کې اوسیږي. نوموړی وایي چې فرانسې ته د تګ په تمه ستونزمن ژوند تیروي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې دی او میرمن یې دواړه خبریالان دي او موږ له اقتصادي پلوه له ستونزو سره مخ یو.
زه د هغه ویزه لپاره یا د هغه کیس لپاره اوس لس میاشتې انتظار وکړ او په دغه وخت کې له زیاتو اقتصادي او امنیتي ستونزو سره مخ شوی یم. د فرانسې حکومت نه هیله کوم چې ما ته ویزه ژر راکړي تر څو زما مشکلات حل شي.
په همدې حال کې په ایران کې هم یو شمېر افغان خبریالانو په دغه هیواد کې د ورته وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. دیان سیفی چې له دو کلونو راهیسې په ایران کې ژوند کوي د خپلو ستونزو په اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
څو ورځ تر بلې مو ستونزې ډېریږي. هغه هیوادونه چې ټټر وهو چې موږ د خبریالانو ایستلو کې پوره همکاري کوو یا هم وعدې کړي دي تر اوسه لا هم یوه وعده موږ نه ده لیدلې چې عملي شوي. فرانسې هیواد همداسې و، همداسې د جرمني هیواد و، کاناډا و، تر اوسه پورې زموږ اسنادونه ورغلي دي او تر اوسه هیڅ پروسس کړی نه دی.
په همدې حال کې په ایران کې د افغان خبریالانو د فدراسیون مشر امید پویا هم د خبریالانو دغه ستونزه مني.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان په اړه نور مطالب هم شته، خو اوس به ګاونډي ایران ته ورشو. نن په ایران کې د ولسمشرۍ دویم پړاو انتخابات ترسره کیږي، دا چې کاندیدان پکې څوک دي له نوریاس نوري جزئیات اورو.
نن په ایران کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو دوهم پړاو ترسره کیږي. د جون پاته وشتمه هیڅ یو کاندید په دې بریالی نشو چې ټاکلی حد، یعنی د ټولو رایو په سلو کې 50.1 خپلې کړي او انتخابات دوهم پړاو ته لاړل. نن د تیرو انتخاباتو د دوه مخکښو کاندیدانو اصلاح غوښتونکي مسعود پزشکیان او د تونلاری او د ایران د اټومي خبرو د پخواني مذاکره کوونکي سعید جلیلی ترمنځ سیالي ترسره کیږي. جلیلی د ایران د ملي امنیت په عالي شورا کې د هیواد د ستر مشر علي خامنهي د خاص استازي په توګه دنده ترسره کوي. هغه د 2009 نه تر 2014 کال پورې د دې شورا د منشي په توګه دنده ترسره کوله او دا هغه وخت چې د نوموړي په مشرۍ د ایران پلاوی له لویدي سره د تهران د اټومي پروګرام په اړه خبرې مخته وړلې چې نتیجه یې ورنکړه. کاغلی جلیلی چې هیڅ کله هم د رایو له لارې دنده نه ده ترلاسه کړې، د محافظه کارانو د ډلو استازیتوب کوي. ده غسیال مسعود پزشکان له 2008 کال رئیس دی ایران د پارلمان غړی دی او د 2014 نه تر 2020 کال پورې چې کله منځلارو او اصلاح پالو په پارلمان کې اکثریت درلود د پارلمان مرستیال په توګه دنده ترسره کوله. خاغلی پزشکان په ایران کې په زور د ښځو لخوا د اسلامي حجاب د عملي کولو بڼه تر پوښتنې لاندې راوستې او له لویدیځ سره د خبرو په ملاتړ غږ اوچت کړی دی. خو نوموړی د اسلامي جمهوریت د اصولو ملاتړ هم کوي او ویلي دي چې د انتخابېدو په صورت کې به د خامنه‌ای تګلارې تعقیب کړي. د ایران ستر مشر آیت الله علی خامنه‌ای چې د ایران په ټولو رسمي چارو کې وروستۍ خبره کوي نن د رایې ورکولو د بهیر د پیل په لومړیو کې په تهران کې د امام خمینی روغتون کې د رایې ورکولو په ګرځنده څنګه کې خپل رایې وکاروله. خامنه‌ای وویل چې معلومات ترلاسه کړي چې د انتخاباتو د لومړي دور پرتله په دې پړاو کې د ګډون لپاره د خلکو شور او لیوالتیا زیاته شوې چې د ده په خبره خدای دې وکړي چې همداسې وي او دا به د خوښۍ خبر وي. د انتخاباتو په لومړي پړاو کې د رای ورکولو په شرایطو د برابرو کسانو شمیر 9.9% ښودل شوی چې دا د ایران په تاریخ کې په انتخاباتو کې د ګډونوالو تر ټولو ټیټه کچه ده. دا په داسې حال کې ده چې خامنه‌ای د یو پیاوړي ایران لپاره په انتخاباتو کې د خلکو د پراخ ګډون غوښتنه کړې وه. خامنه‌ای د جولای په دریم خپل دا پیغام وروسته له هغې بیا تکرار کړ چې دا یې ومنله چې په لومړي پړاو کې د تمې خلاف خلکو ګډون نه و کړی، خو دا یې رد کړ چې د رایې ورکوونکو نه لیوالتیا د ایران له مشرتابه څخه د خلکو نارضایتي منعکسوي. په ایران کې د ولسمشرۍ انتخابات له ټاکلي وخت مخکې ځکه ترسره کیږي چې د ایران پخوانی ولسمشر ابراهیم رئیسی په مئی میاشت کې د یوې هلیکپټرې د راغورځېدو په پیښه کې مړ شو.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د افغانستان په سویل کې اورزګان ته ورزو د اورزګان یو شمیر ولسوالۍ اوسیدونکو د پرمختیايي پروژو وختونه کوي. ورزو له دې ولایت نه په دې راپور کې نور څه زیات اورو.
په اورزګان ولایت کې د یو شمیر ایرو پروتو ولسوالۍ اوسیدونکو او قومي مخور وای چې په تیرو نږدې دوه لسیزو کې د دې د سیمو بیا رغونې او د خلکو د ژوند د اسانتیاو د اړتیا د برابرولو لپاره لازمه پاملرنه نه ده سوې. دی وای په ځانګړي ډول چارچینې، چنارتو، خاص اورزګان او ګیزاب ولسوالۍ هغه ولسوالۍ دي چې تر ډېره له انکشافي پروژو محروم پاتې دي. د ګیزاب ولسوالۍ اوسیدونکي صفت الله د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د عمومي سړک تر څنګ د سیمې اوسیدونکي تر اوسه د ژوند له اساسي خدمتونو بې برخې دي.
موږ د ګیزاب ولسوالۍ لوستوند ملار ده چې ډېر لارې درد هغه سیلابو خرابه کړې ده. زموږ په ګیزاب ولسوالۍ کې درې ولي دي، دغه ولي شاید عیاتان هم راغلي دي، در نظر به یې کښې دي. موږ دغه خواهش لرو چې موږ ته دغه ولي را جوړ شي. دغه مې ستونزې دي، ملت مې در بدره دی، ټوله خارج ته روان دي، ټوله ایران ته روان دي. د ګیزاب د ولسوالۍ دی کور نشته چې درې او څلور یې په ایران کې نه وي، په ایران ته روان دي، په څه اسیت روان دي، کار او شغل نشته دلته چې وایي.
د چارچینو ولسوالۍ قومي مشر محمد کریم وایي په دې ولسوالۍ کې ځایي اوسیدونکي د ژوند له ګډو اسانتیاو څخه بې برخې دي. دوی وایي د روغتیایي مرکزونو، ښوونځیو، د لویو لارو خرابوالی، د مخابراتي شبکو نشتوالی او دغه شان د برېښنا نشتون هغه څه دي چې دوی یا ورڅخه بې برخې دي او یا هم یې فعالیت په نشت حساب دي.
ستونزې لرو، سړکان مې ډېر خراب دي او مکتب نه لرو، ډېر طریقې مې ډېرې سره خرابې دي. سړکان په دا رقم خراب دي چې بله ورځ میا په شپو کې شاید نور خلک به هم خبر شوي. موټر چپه سلو، شهیدان موږ خپل د اکا زوی شهید سلو، نور زخمیان سلو، زخمیان اوس په کابل کې پراته دي، جوړ شوي نه دي. سړکان په دا رقم خراب دي چې در ډېرې اندازې پرې خراب دي، شاید ته خپل هم کتلی شي. په دولت څه دغه ده چې زموږ سړکان یې را جوړ کړي، زموږ مکتبونه یې را فعاله کړي، بس چې دا سړکان موږ ته را جوړ کړي موږ ډېر ځینې خوشحاله.
د چنارتو ولسوالۍ اوسیدونکي هم ګیله مند دي، وایي چې په تیرو دوو لسیزو کې له پامه غورځول سوي دي.
سړکان و پردانم نه دي چې د موټرګاټې د چلولو لار نسته، په پښې کې چې موټرګاټ سړی پر وچه
د خاص روزګان ولسوالي اوسیدونکي هم د ورته ستونزو یادونه کوي او د طالبانو له سرپرست حکومت څخه د روغتیا، سړکونو او ښوونځیو لپاره د ودانۍ د جوړولو په برخه کې د پاملرنې غوښتنه کوي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه په روزګان ولایت کې د ځایي طالب مسؤلینو سره هم خبرې وکړو، خو له پرله پسې هڅو سره سره بیا هم ونه توانېدو. روزګان ولایت کې شپږ ولسوالۍ لري، یوازې چوری ولسوالۍ ته غځېدلې سړکې کیر سوي دي.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په افغانستان کې د کانګو ناروغي د خپرېدو د زیاتېدو په اړه د روغتیا نړیوال سازمان تر اندېښنو وروسته د بېلابېلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي په خپلو سیمو کې د دې ناروغۍ د زیاتېدو خبر ورکوي. کندز، بغلان، تخار او بدخشان هغه ولایتونه دي چې اوسیدونکي وایي دغه ناروغۍ پکې خپره شوې. له سیمې تفصیل په دې راپور کې.
مریض اوریم کوکوی میشه، مریض اوریم میگه که کانګو سا کانګو میگم. بله،
د تخار ولایت د مرکز تعلقان خار اوسیدونکي سیف الله وو. سیف الله وای د اختر په ورځو کې ترته سرخوګی او شدید تبه پیدا شوه او درملنې لپاره د کندوز انتانی 500 بستریز روغتون ته راوړی وو. اوس ډاکتران ورته ویلي په کانګو ناروغي اخته دی.
مریض اوریم کوکوی میشه، مریض اوریم میگه که کانګو سا کانګو میگم.
کاکا می یو ناڅاپی ناروغ شو، دې می د کندوز انتانی روغتون تراور اوس بستر دی. ډاکټران وایي چې پر کانګو ویروس سخته شوه دی. زه پر نورو خلکو غږ کوم چې د ډاکټرانو لارښوونو ته جدي پاملرنه وکړي ترڅو د کانګو پر ناروغي یخته نشي.
د بغلان د خنجان ولسوالۍ د وسیدونکي 40 کلن محمد فیاض بیا 14 کلن زوی پر کانګو ناروغي اخته دی.
مګر ما یک مریض داشتم، بچاکم بود که مشکل کانګو داشت. تشخیص
زوی می پر کانګو ناروغي اخته شوه او به می د درملنې لپاره د کندوز انتانی روغتون ته انتقال کړ. اوس دلته په روغتون کې بستر دی. موږ د روغتي کارکونکو له خدمتونو راضي یو.
50 کلن محمد خان چې د کندوز د چهاردرې ولسوالۍ وسیدونکي دی، د کور یوه ښځینه غړې خورې په کانګو ناروغي اخته شوې چې د هم د درملنې لپاره د کندوز انتانی روغتون ته راوستېده.
زما خور مریضه ده، وضعیت د مریض دا دی چې مریض بیخي په آخر دغه اوس انشاءالله اوس سیاست ډېر سم دی. دلته بستر ده، اوس ډاکتران ډېر ښه تداوي، ښه خدمت کوي، ښه دوا کوي، ښه بس جدید بس ولاړ دی. مریض ته ولاړ دی، بس دا تکلیفونه ټول ګوري. سانه په سانه کې دوی دغه دوا تبادله کوي، بس دوا کوي، خدمت ډېر ښه خدمت کوي، ډېر ښه خدمت کوي.
مخکې تر دې د پلازمینې کابل یو شمېر اوسیدونکو هم ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې د کورنۍ غړي په کانګو ناروغي اخته شوي دي. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویاند شرافت زمان په دې اړه چې په ټول افغانستان کې څومره کسان په کانګو ناروغي اخته دي او په کومو ولایتونو کې دا ناروغي خپره ده، د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو نوموړي مخکې رسنیو ته یو لیږلي پیغام کې ویلي وو چې د 2014 میلادي کال له پیل راهیسې په تیرو 15 میاشتو کې د دغه ناروغۍ شاوخوا 203 پیښې ثبت شوي چې له امله شپږ تنه مړه شوي دي. د ولایتونو سیمه ییزو روغتیایي طالب چارواکو هم د شمیرو په اړه ازادۍ راډیو ته معلومات ورنه کړل، خو د کندوز د عامې روغتیا رئیس ډاکټر محمد الله حکمت وایي چې په دغه ولایت کې 15 مثبتې پیښې ثبت شوي دي. نوموړي په یاد ولایت کې د کانګو ناروغۍ د پیښو د زیاتېدو او د مخنیوي په اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
د کانګو د مبارزې دپاره الحمدلله مونږ کاملا تدابیر لرو. خلکو ته مو عام ولس ته آگاهي عامه مو ورکړې. د ریاست محترم زراعت سره په همانګۍ باندې دوا پاشي صورت نیولې ده ټولو خلکو ته، بلاخانې او حیوانات.
روغتیاپالان وایي د کانګو تبه یوه وژونکې میکروبي ناروغۍ ده چې د څارویو د کنې په وسیله انسان ته انتقالیږي. شدیده تبه، سردرد، د عضلاتو درد، د غاړې شخوالی، د ملا درد، د معدې درد او ناس ناسی د کانګو ناروغۍ له لومړنیو نښو څخه بلل کیږي. دوی ټینګار کوي که دا علایم په چا کې لیدل کیږي باید ژر تر ژره روغتون ته انتقال شي. د کندوز د انتانی 500 بستریز روغتون امیر ډاکټر قیام الدین صافی د کانګو ناروغۍ د زیاتېدو د لاملونو په اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
تعداد واقعات در کانگو زیاد شویده نظر به مخ که بنده است که دیده یوانه عمل تماس به وخی ده او هر حیوانه چه به کانگو بنده مبتلای خصوصا در وقت قربانه که چه لوی اختر رو زیاد تو واقعاته او دیده عمل چه ده کنه یشنه چه منگه تصور تو دیده ره چه چلنه حیوان مریضه و حیوان مریضه انسان ته انتقال که گه
دی روختیا نړیوال سازمان دبلیو ایچ او هم مخ کې ویلی وو چې په افغانستان کې د کریمیا کانګو وینې بهونکې تبې ناروغي په زیاتېدو ده. د دغه بنسټ د افغانستان څنګ د غبرګولي په شپږویشتمه له لوی اختر مخکې په یو اطلاعیه کې له خلکو غوښتي وو چې د کانګو تبې د وقایې لپاره لازم احتیاطي تدابیر په پام کې وساتي.
دا خبرونه دویم نیمای تر رسیدو په دویم نیمای کې درته د زده ملما د مرکو سنگړی پروګرام له روخ ترغی وړاندې ورزو لاندې خبرونه ته د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره او چاوای د افغانستان په لویدیځ کې د میاشتې له لومړنۍ راهیسې سخت بارانونو او سیلونو نږدې 40,000 کسان زیانمن کړي. د افغانستان لپاره د اوچا څانګې پرون پنجشنبې پر خپل ایکس پاڼې په ټویټر لیکلې سیلونو ډېر زیانونه کورونو کرنیز محصولات او څارویو ته رسولي. اوچاوای که څه هم له زیانمنو شوو ټولنو سره بیړنۍ مرستې شوي خو دوی اوږدمهاله ملاتړ ته اړتیا لري. بل پلوه د طالبان د حکومت د انرژۍ او اوبو وزارت پرون پر خپل ایکس پاڼې ویلي د افغانستان یو شمېر ولایتونه په راتلونکو درې ورځو کې د سیلابونو له اکثر مخامخ دی. په سرپل ولایت کې په ترافیکي پیښه کې دوه تنه مړه او نور ټپیان شوي. د چارواکو په وینا دا پیښه پرونه وخته د سرپل ښار اړوند لاتی کلي کې د یو مسافر وړونکي بس د شپه کېدو له امله رامنځته شوې. د ټپیانو پیښې نږدې روغتون ته لېږدول شوي. وروختي وضعیت د ډاډ وړ ښودل شوی. د بس د شپه کېدو اصلي علت معلوم نه دی. د خیبر پختونخوا ایالت د مردان ښار په جلال اقل سیمه کې نن په یوې چاودنې کې درې کسان وژل شوي او د دوو پولیسو په شمول اته کسان ټپیان دي. د مردان د پولیسو مشر ویلي له دغې پله سره له وړاندې چاودېدونکي مواد ځای پر ځای شوي وو چې د پولیسو د یو موټر د تېرېدو پر مهال پرې چاودېدلی دي. په ټپي شوو کسانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. تر اوسه چا د برید مسؤلیت نه دی منلی. نن په ایران کې د ولسمشرۍ دویم دور انتخابات ترسره کېږي. په دې ټاکنو کې د تېر دور مخکښ کاندیدان مسعود پاجسکیان او سید جلیلی سیالی کوي. د کاندیدانو په تیر دور کې د بریا لپاره کافي رایې نه وې ترلاسه کړې. مسعود له اصلاح غوښتونکو کاندیدانو دی او سید جلیلی بیا له توندلارو نظام پلوه کسانو څخه دی. د ولسمشرۍ لومړی دور ټاکنو کې د راپورونو په اساس باندې ډیرو کسانو رایې نه وې ورکړې. او د برېټانیا په پارلماني ټاکنو کې کارګر ګوند له 14 کلونو وروسته اکثریت څوکۍ وګټلې. که څه هم لا د ټولو څوکیو نتیجه معلومه نه ده خو د 500 معلومو شوو څوکیو له ډلې 309 د کایری سټامر په مشرۍ کارګر ګوند خپلې کړي او د بریا لپاره 226 څوکۍ اړینې وې.
آزادی ملما
د آزادی رادیو د ملما پروگرام اوریدونکو زما اسمت ساروان سلامونه ومنئ. زموږ د دې خبرونې ملما د امریکا په کالیفورنیا کې د پوهنتون استاد دی. په بیلابیلو برخو کې زده کړې کړي، لیکنې کوي او ځینې وخت شعر هم وایي. له استاد ډاکټر زمان ستانیزی څخه مې په پیل کې وغوښتل چې د خپل ژوند کیسه له ماشومتوبه را پیل کړي.
زه په لوګر کې د محمد آغې د ولسوالۍ د سباکي خیلو په کلي کې زیږیدلی یم. نو په یو کلي کې لوی سوی یم، د کلي علاقې یم او پلار مې د هغه دوه زمن له ما د مخه مړه شوي وو. نو د ما قدر زیات ورته هغه ته په دې چې زه مشر زوی وم، نو زه به هر ځای ځان سره به بولم. هغه بایسکل درلود او د ما هم خوښېده چې ورسره یم. نو د ما اولینه مدرسه د ما پلار و. هغه هر څه قصې و داستانونه و چې له هر ځای اورېدل، طنز و که افسانې وې که اسطورې وې، هغه به ښې قصې کولې. نو هغه قصې د ما اولین مکتب د ما پلار و. نو دا رسمي شیان څه دي؟ هغه د محمد آغې په هغه وخت کې ښوونځی و، لا لیسنه و. التمیک در سوال ده دا اول دری کاله لغه روستا بیانو تقریبا دما اصلی زون ده هغه وخت شروع کیږي چې زله خپل کورنۍ نه لری زم کابل ته چلته درس وایم د دوستانو د تشویق په اثر باندې چې یوغي فکر کاوه چې البته په خپل ځان باندې چې زه ډېر هوښیار یم او دا مکتب د ما لپاره کافي نه ده، باید کابل کې مکتب ووایم. نو بیا دا چې د هغوی حدسیات تر کومه حده درست و یا نه و هغه جلا موضوع ده. بیا کابل کې د شاشهید په مکتب کې مې هلته یو دوه کاله مکتب وویلي په ډېره سختي سره.
وختي مو کورنۍ په مور و پلار یعنی په محمد اغی کې پاتې وله او تاسې په شاشهید کې درس وایئ؟
هو، زه مې له اکا سره وم. د ما دوه اکاګان په کابل کې اوسېدل، نو ژوند مو تقریبا هغه د ګډ لوی فامیلي ژوند و، نو زه مې له اکا سره اوسېدم د هغوی کورنۍ سره. بیا له هغه وروسته بېرته لوګر ته ولاړم. بیا لوګر نه د محمد اغی له ښوونځي نه چې فارغ شوم نادری لیسې ته ولاړم. هغلته تقریبا یو څونه وخت وسو هلته. په هر صورت په یولسم صنف کې بیا د نادری لیسې نه امریکا ته راغلم. هغه وخت کې دا پروګرامونه وو چې شاګردان باید یو عمومي امتحان یې ورکوو سراسر د افغانستان، هغه لایق شاګردان به چې وو هغه به راتللو. نو د ما نوم داسې تصادفي هغلته په هغه لست کې راغی. بیا یو کال مې دلته امریکا کې ژوند وکړ، له امریکایي کورنۍ سره چې هغه د ډېر منوره کورنۍ وه. یو کال نه وروسته بېرته افغانستان ته ولاړم. بیا چې د دوم ځل لپاره یعنی یو ځل په لیسه مې امریکا کې خلاصه کړه، یو کال مې وروستی کار بیا په لیسه د نړۍ کې خلاص کړه. له هغه نه وروسته بیا ولاړم د کابل پوهنتون ته د ښوونې او روزنې په پوهنځي کې مې د انګلیسي په څانګه کې هلته درس وویل. بیا له فراغت نه وروسته عملته خپله په پوهنتون کې د پویالي په رتبه باندې هغه څټیتترینه رتبه د استادي ده، د استاد په حیث د انګلیسي درس مې ورکاو د ژبپوهنې او انګلیسي. یو کال وروسته بیا د دوم ځل لپاره امریکا ته راغلم، د فولبرایت سکالرشپ مې اخیستی و د واشنگتن پوهنتون کې مې هلته د انګریزي د ژبپوهنې او د سیاسي علومو درس وویل. بېرته چې افغانستان ته لاړم هلته مې بیا خپله پوهنتون کې خپل تدریس کارم ته مې دامه ورکړه.
د چا حکومت تو چې تاسې امریکا ته لاړی او بېرته خپل وطن ته ولاړی؟ دا پوښتنه به شاید د موږ اورېدونکو ته په دې خاطر جالبه وي چې داسې وخت هم په افغانستان کې وو چې خلک به د امریکا په شان هېواد ته لاړل، بېرته به راتلل په خپل وطن کې به کار کوو.
وو دغه کوشش خو ټولو سره وو. څوک په غرب کې پاتې کېدل د عامه ذهنیت له مخې نه یو لوی خیانت محسوبېدل، له هېواد سره، له خلکو سره، له ولس سره، په دې چې موږ په همغه خاوره کې په همغه سپېرو کوڅو کې په همغو کلو کې لوی سوي یو، هغه په موږ دین لري باید بېرته افغانستان ته تللی وای. نو زه دوه ځلې چې راغلم دواړه ځلې مې همدغه کوشش وکړ چې زه بېرته ولاړ شم. پس له د واشنگتن له پوهنتون له تحصیلاتو مې خلاص شوم، بېرته افغانستان ته لاړم. بیا مې هلته بیا د ژبپوهنې په رشته کې البته د انګریزي ژبه باندې، په دې چې موږ یو پوهنځی د ښوونې او روزنې درلودو، یو د ادبیاتو وو. د داود خان په وخت کې په هر دلیل چې وو د ښوونې او روزنې له پوهنځي سره امریکایانو مرسته کوله، دا پوهنځی لغوه کړه، ملحق کړه په ادبیات پوهنځي پورې. منتهه زموږ د انګریزي څانګه ځای په ځای پاتې شوله. نو ما هلته تدریس وکړ یو دوه کاله، وهمغه تقریبا هغه حادثو ډېر ډک کلونه د ژوند هغه و چې په هغه وخت کې د خلقیانو کودتا هم وسو، د روسانو راتګ هم وسو، د راتګ ورته وایو که تجاوز ورته وایو، یرغل یې وکړ په افغانستان باندې. نو هغه حادثې زه چې کله کله فکر کوم چې که زه امریکا کې ما دلته بل امریکا کې، البته ما بل سکالرشپ اخیستی و د اریزونا پوهنتون له خوا نه، من تا د کابل پانتون موافقه و نکړل زیبرت وغوښتم نو فکر کوم چې د ما د ژوند په حساب باندې هغه ښه وخت و په دې چې ښه شو چې داسې پېښ شو په دې چې هغه پېښې چې هغه وخت کېدلې وایو چې معجزه ده هم ویلی شو.
له آزادی رادیو د میلمه خواله اوري زموږ میلمه ډاکټر زمان ستانیزی دی.
تاسې په امریکا کې زده کړې کړې وې، په هغه وخت کې فکر کوم هر چا چې به په امریکا کې زده کړې کړې وې هغه ته به دې شک په سترګه کتل کېدل، که څنګه؟
یوازې شک نه و، د ما په مورد کې ډېر تهدیدونه راته وسول. په دې چې زه بېرته ولاړم په عین وخت کې ما ته د امریکا د فرهنګي مرکز له خوا نه بل کار راکړلی شو، زه هلته آمر وم د انګلیسي ژبې د پروګرامو په کابل پوهنتون کې مې انګلیسي ژبه درس ورکاو. بیا وروسته د امریکا سفارت کې د ترجمه کار میکاو، نو د ما ارتباط هغو سره زیات و. له هغه نه مخکې هم ما د ژبو له زده کولو سره مې علاقه زیاته وه، نو ما د فرانسوي ژبه مې کابل کې زده کړله و آلمانی و روسی و حتی ایتالوي ډېر کمتم او اسپانوي چې ما دلته امریکا کې شروع کړې وه. نو د هغه په خاطر زه ګویټې انسټیټیوټ و دا د ایتالیا سفارت و دغو ځایو ته تللم د دې په خاطر چې د ژبو زده کولو سره مې علاقه درلوده. بیا نو وخت چې د خلقانو وخت راغی هغه وخت کې زه خپل د څو ځلې له مستقیم تهدید سره مخامخ شوم، سخت وختونه و. په هر صورت باندې همغه سختیان دي چې د یو چا شخصیت جوړوي، تغییر ورکوي، جهت ورکوي. دا
بالاخره تاسو امریکا ته لاړی، ځکه چې اوس په امریکا کې اوسئ، همغه وخت لاړی که نه وروسته؟
نو هغه وخت تهدیدونه خو نه یوازې ما تو د موږ په کورنۍ کې زیات و، تقریبا شپږ ویشت نفره د موږ د کورنۍ لرې او نږدې خپلوان د موږ ووژل سول د خلقانو په اوله دوره کې. زه خپل هم څو ځلې باید خپله چې اوس فکر کوم دا د ما خپله ژوندي پاتې کېدل هم یوه اصطلاحي عقل نه کار واخلم یوه معجزه ده چې زه څنګه اوسو چې زه ژوندی پاتې شولم. اما هغه وخت چې روسان راغله بیا وروسته موږ یو لیست پیدا کړ چې په هغه کې زه او زما ماینه او زما زوی تقریبا نهم نفر په هغه لیست کې چې باید موږ له منځه وړل شوي وای. نو په یوه حساب باندې هغه د روسانو راتګ د موږ د نجات په غیر مستقیمه توګه البته د موږ د نجات سبب سو. بیا له هغه وروسته چې راغلم امریکا ته داسې له نیک تصادفه زه تقریبا دوه ورځې بېکاره وم چې هغه شنبې و یکشنبې د دوشنبې په ورځ باندې د خپل اکا زوی سره د جنوبي کالیفورنیا پوهنتون ته ولاړم. هلته مې د تصادف له مخې یو دفتر ته ولاړم چې هغه د بهرنیو استادانو د محصلینو له خوانه و. هغوی سره مې خبرې وکړې، هلته بیخي من نه پوهېږم چې څه پېښ شو، خو هغه چا سره چې ما خبرې کولې هغه ما ته کاغذ راکړ چې ته دې دفتر ته ځې و هلته ممکن ته په کارې. هلته چې زه ولاړم هغه ولې د تا کار ټول خلاص ده، کولی شي دوه هفتې بعد د موږ سمستر شروع کېږي. دا د دوه صنف موم درکړی دی او دا شیان بیخي یعنی د ما باورم نه راته چې هغسې. نو د هغه خاطر له هغه شروع نه ما هغه د خپل اکادمیک رشته و دغه مې ادامه مې ورکړه. بیا د هغه پر څنګ کې ما یو نور تحصیل په بلنری رابطو په سیاسي علومو کې وکړ، په عین وخت کې مې درس مې ورکاو. نو او په زمن کې هغه وجیبه چې په ما باندې د افغانستان ملت درلوده د هغه په خاطر ما د په اصطلاح نه پوهېږم چې دې ته شخصي جهاد ووایم که نه، په داسې د جهاد کلمه اوس د چا نه خوښېږي. جهاد یا مبارزه هغه دا وه چې ما یوه جریده خپروله د آزادي په نامه باندې، هغه په پښتو دری او په انګریزي ژبه باندې و تقریبا لزر تیراژ مو درلود تر هغه حد مو څللاس کېده تا افغانی مهاجرین سرغلی او هر چیرته و تیپ تو پاشان و سره اوقات مرسوله و امریکایانو تا و مطبعاتو تا نو دی ما فعالیت البته هیچ وقت ما پزوند که ندی گفتی زده یو تنظیم که یو حزب که یو گوند که نو فعالیت می انفرادی و تنهایی دا کار ما که و یعنی لیو درک می درس ورکا و چی اغم وزیفه و لبل درک می تحصیل که و چی اغم علاقه و لبل خانم ده ازادی جریده خبر ولی چی اغم دی ما لنظر خپل ملی واجبه میوه
تاسی پا جبه که یا جب پوهنه که و سیاست که ذکر کردی اما وستاسی دی الهیات و استادی است تاسی الهیات و تسنگ مخکره
تصادف نسم ویلی که یعنی پا تصادف که خپل فائل دی عمل مطرح نوی اما پا یو شکل سره و اغه ورسته چه ما خپل د دکترا اغه رساله مې لیکله یو ماخذ کم و کتابخانه په منځ کې د کتابونو منځ ته ریدم چې دا یو خاتم یو کتل چې البته نوشته و عربي نو ما تعجب وکړ چې عربي دلته څه کوي تا خو د حقوقو پوهنځی ده یو دوه قدم مخکې تللم بیرته ورو ګرځېدم د داسې کنجکاوي په خاطر چه گورم چه نوشته دی چه ابن عربی دا منورم عجیبه را تخکره سو کتاب مخلاص که چه دا اول صفحه کلونم چه دا محایدین ابن عربی پا باره که دونه مطالب لیکلی دی چه دا اسلام یو لوی پوه و داو چه حیران پاچستم چه زو سبا تخبل پیشتی اخلم داکتریم او دیده سرین و ماهیس نو آوری داله لارم کاغذونه مې خلاص کړل هلته مې یو ورقه یو فصل د کتاب دو فصل مې کاپي کړل دا مې کاپي کړل ځان سره راغلم د ما کار د دکترا خلاص شوی و منتظر دا مه چې هغه کمیټه خپل تصمیم ونیسي چې هغه منظور شوی ده وکنه نو یو ورځ خپله اویلي کې لاړلم سهار وخت ووتلم په دې عزم چې زه به دا ګلان ملان وګورم او دا د هفتې اخره وه کاغذ مې هم راسره واخیستم خو خیر که چیرې هغه څه دا و کاغذ مې چې خلاص که تقریبا یو اتلس مخه و دا مې چې دغه هر جمله چې لونم هغه جمله ما نه پرېږدیس تر څو ورپسې جمله ونه وایم ورپسې فقره ونه وایم نو په ډېر دقت مې دا ولوسته تر اخره پورې یو پلا متوجه شوم چې بیا نو لغه وروسته د ما مخه د عرفان خواته شه هلته مې خپل شخصي مطالعات شروع کړه بیا دکترانه پاس پوست پی ایچ دی تحقیقات و هغه مې زیات څه کول یوسیلی پوهنتون کې هلته ما استادان درلوده نو بیا بیخي مې د بلې دنیا ته زه راغلم تر دې حده چې زه حتی په یو معذرت سره وایم چې حتی شاعر هم سلم
عرفان سره شعر لکه چې تړلی دی په دې خاطر
خو عرفان سره شعر یو وخت د ضرورت په اساس وتړل سو هغه وخت چې حلاج د عباسي دوره کې په دار وخېزول سو هغه عرفاني خلک چې و هغه ټول په تېښته و په پټه کې و په دې څه د فقهي علماو زیات قدرت درلوده نو بیا لږ وروسته به دغه عرفا به خپل افکار د شعر په توګه لیکه که فرض کړه که استعارې د معاشقې و د دې شیانو هم وی د خدای په صفت کې به لیکلې هغه به نو بیا د که چیرې ګیر به راغله بیا ویل چې نه زه خو ځان سره یو معشوقه لرم دا مې د یو انسان لپاره لیکلی خدای سره مو کار نه لرو دا نو په دغه شعر کې هغوی خپل هویت پټاو د اولې دورې عرفاو بیا وروسته یو د ضرورت له مخې دې په خاطر چې په لیکنو کې تصرفات خلکو کول بیا به نو هغه عارف بخپل خپل لیکنه د شعر په زبه ویل د په خاطر چې د شعر تغییر کول په شعر کې تصرف آسانه کار نه ده. یعنی تریو هده که در وسنه معاصر غربی استلان کاپی رایت پروتکشن استلان کار واخلو نو دیگه بخاطر بند عارفان شاعران که دلم دیو ضرورت بخاطر چی دوی افکار که چوک نظریات که گوتی و نوخی نو دیگه بخاطر پتار در مثال مولانا سب اشعار دی مثنوی چه تقریبا وویست زربایت دی پاگه که دون اضافات سوال چه اغل شپیتی زرن هم زیاد شد. بیا یو مستشرق پنامو ده نیکلسن ده چه اغا و کالا پا ده تیر کل چه اغا زین جلاکی و اغا مولانا اغا بیتون چه معتبر ده و استناد پا ده که چه ده مولانا نظریات و انعکاس کوي اغا زین جلاکل نو خو خیر اغا دیگه وقتو اما نزد چه بوس کلا کلا یو دو درې مصری وړاندې وروسته لیکم هغه ماز د زړه د درد دی زه ځان شاعر نه بولم په هېڅ حساب
تر اوسه م کوم مجموعه چاپ کړې ده که نه
زه یو بل مشکلم لرم چې ما اشعار اکثرا کار پې کومه اما مقصد سه چاپ سوي هم دي په مجلو اخبارو کې دي اما د خپل د کلیاتو په شکل باندې نه دي چاپ سوي د اولین ځل لپاره فکر کوم چې د لمر مجلې په راتلونکي ګڼه کې د ما یو شعر ده چې هغه یو غزله ده یو بولله چې هغه په پښتو او په دري ژبه باندې په عین بحر په عین قافیه په عین موضوع لیکل سوی ده چه زین خلق داست فکر کهی چه پتار ده مثال یو ذهنیت ده ده ذهنیت باطل ثابت که و
استاد تمرا وقت کیشی چه تاسی پا ام ده پوهانتون که الهیات تدریس هوی
ز تقریبا شپگ و مختلف پوهانتونو که می جنوبی کالیفرنیا که تدریس که و یه وقت ما یو شاگرد UCLA که و لغه زینه البته پس لده سخبل درس خلاص و ما ته ویلی چه ته دلت ده تا په قدر چوک نه پیگی ته باید دلت راسی نو ما ورته سه دلت ده چه مقصد ده او دلت لغه نه ده مقصد سه ده بیا دغه پونتون ده پنامه ده Pacifica Graduate Institute چه ده پا نری که یوازنه پانتون ده چه ده استوره پیجندلو او ده الهیات و عرفان و ده مسائلو که درجه ورکی او یوازه ده دکترا و ماستری لغده چه تحصیل نلری نو بیا ده پانتون که 2015 کال را پده خواه درست ورکم و
امریکا خپل اصلی و سیدون که څومره لیوالتیا لري چې الهیات ولولي
دسته چه مگه که تفکیک وکو ده عرفان یا ده باطنی علم یا ده الهیاتو خلق ده الهیات و مذهب و دین په یو ترازو بانه تلی ده درسته نده ټول جامعه دین ته ضرورت لري دی یو اتکاب حیث بنده اما مشکل دلته کیه چه پا ابتدا که دین دی خدا پیزندلو لپاره اختراکی گی جور کی گی تنظیمی گی بیاروست خلق پا دغه دین دون اختصی چه خدای لیا دووزی دی عرفان تاکید زیادتر پا دیده چه دین یو وسیله گرنی او وسیله بولی او وسیله زیاد ارزښت نور که دین تا مستقیما زید خدای پیزندنه تا نو دین پا عبادات و پا فقه و پا دی مسئله سر اخته دی اما عرفان پیزندنه ده چه انسان باید خپل جانو پیزنی او که چیر دی جان پیزندنو توان و لرلیسی بیانو که دلیسی یا اقلا یا انتباع یا نظر هم دیدی وقتی چه خدای همسته نو دیگه پا خاطر بنده تا تقریبا په هر مذهب و په هر دین که عقد عرفانی برخیسته، مثلا یهودان یهودیت زانت دین ده اما کبالا دیغوی عرفان ده، یا بودایزم زانت دین ده اما زن بودیزم دهغو اخده عرفان ده. پا اسلام کم دا فقه و دا المنزون و دا شانس اقد اسلام دین تعریفی اقد زانت جایلری، اما عرفان لغو سر البته دی وسیلی پا هیس و اما اقد هدف نده.
له آزادی رادیو د میلمه خواله اوري زموش میلمه ډاکټر زمان ستانی زیدی.
زو دوه نور ملګری مې له کلي نه ووتلو چې لاړم زو مکتب ته. په لار کې چې د لوی سړک ته رسېدلو په دې وخت کې له خونه یوه لارۍ موټر په ډېر سرعت باندې راغی او راتاو سو دادی موږ خواته. نو هغه موټر په اصطلاح جلاوی له لاسه ورکړ. نو دا موږ درې واړه کوچنیان چې نیم په داخوا وتښتېدو نیم په اخوا وتښتېد چې موږ موټر ونه وهي. نو هغه دوه هلکان له ما نه یوې خواته لاړ، زه یوازې وم دا بل خواته لاړم. هغه لارۍ چې رانږدې سول د دې په خاطر چې ما ونه وهي داسې په لوړه باندې وختله. دا چې په لوړه وختله زه په داسې غاو ژور لښتي کې وم. دلته مې چې ولید دا لارۍ یې پاس په دا هغه ولا ودرېدله، هلته توقف یې وکړ او کږه سوله چې په ما باندې را لویږي. اوس زه دلته د لښتي په منځ کې ورته ولاړ یم، خو یو څه لس کلن هلک به ومه، نه لس کلن، او دا د لارۍ د باډۍ د لرګیو غچ غچ هم هوره اورم دغه هر لحظه کې چې لارې خوا د اواز اورم چې دا لارۍ اوس داسې راځي او په ما اوس را لویږي او دا باډۍ هم راکږه سوې ده. او د موټر لاندې ګورم چې هغه د اخوا ټایرونه یې مځکې لوړ سول. نو په همدې وخت کې دا شاو خواته چې دا خلکو د دوکانو مخکې او د ځایو کې هغه ټول هم همدغه فکر کوي چې بس زه ولاړم په داسې دا لارۍ باید رالوېدلې وای، راچپه سوې وای، زه تر لاندې سوې وم. اما هغه لحظه د ما لپاره دونه اوږده سوله چې نه پوهېږم چې د هر ثانیه یې ممکن په د ما لپاره د یو ساعت په اندازه اوږده سوې چې زه په هغه کې دغه ټول آوازونه اورم، هلته د خلکو چغې نارې اورم، هلته یو هغه سکوت د دوی اورم چې په وحشت کې پاتې سوي دي چې دا هلک اوس موټر لاندې کېږي. او دا موټر هم داسې راځي راځي نو یو وخت کې درېږي او بیا بېرته په شا ځي، هغه د آخري ټیرونه بېرته په مځکه لګېږي، په ما باندې نه رالویږي. نو ما فکر وکړ چې هماغه د ما د ژوند آخري لحظه وه، او یعنی اقلا که د فیزیک قانون مطرح وي باید زه موټر لاندې سوی وای. اما هغه څه
نیکمرغه داسې ونه شول. اما تاسې په دې منځ کې فرصت نه درلود چې له هغې کندیسان وباسئ؟ که نه دا ډېر لنډ وخت کې دا هر څه پېښ شول.
دا په ډېر لنډ وخت کې مام همغه منډه ما واخیستله، زه له سړک نه حتی لاړم، د لښتي منځ کې ودرېدلم. نو زه فکر کوم چې په یو حساب باندې زه په هغه ورځ هم باید
معجزې وساتئ. معجزه وه، خدای مو خوشحال لره، خدای په امان،
سلامت اوسئ.